The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Stani Masi Katunku Au Auredunku Da The Voice of America Diva Radio Au TV Da Nanda Jumevras Kal 2018 Sam Da Farwari Da Miasti Yau Kam Shalama Neta Da Waqt Sawidi Pa Pakistan Ki Da Makhstan Las Afghanistan Ki Nanime Au Delta Pa Washington Ki Da Gharmi Dwolis Baji Di The Voice of America Diva Radio Au TV Yawa Sata Khabari Khabarawana Ki Dar Taza Akul Suk Kakar
اوزو محمد اکرام
شراغ لاستر تو ویو په دغه خبرونه کې ستاسو لپاره مهمه خبرونه او راپورونه لرو خو ول به تاسو وړاندې کوو سی د خبرونو سرټکی څه دي
امریکا روس او د نړۍ یو شمیر طاقتونه د شام مسلې سیاسي حل رابستو او په دغه هیواد کې دزبندۍ عملي کولو په سر په جنیوا کې خبرې اترې کوي اخوات امریکایي چارواکي وایي د لیبیا غربي سیمه کې امریکایي هوایي حملو کې د داعش ودانې په نخښه شوې دي چې پکې د دغه ترهګر ډلې د سلويختو پوري غړي وجلې شوې دي
یورپی یونین نن په داسې حال غونډه کوي چې د یورپ هیوادونو د کډوالو مسلې او د برتانیې لخوا د هغه ټولنې د پریږدو دړکې سره مخ دي
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تعلیمي ادارو خوندي ساتلو ژمنه کړې ده او دا وایي کړې ده چې په هیواد کې ترهګري کم شوې ده
دا او یو شمیر نو راپورونه او سیډنګ کې به تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو مو سره اوسېږي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی په داسې حال چې د شام کورنۍ جګړه اوس د کورنۍ جګړې نه هم ور اخواته تللې ده او په دې کې نړیوال طاقتونه هم بوخت شوي دي امریکا روس او د نړۍ یو شمیر طاقتونه په جنیوا کې خبرې اترې کوي چې په شام کې څنګه ډزبندي پر ځای کې نن دغه ډزبندۍ د عملي کولو ورځ ده کوم ته چې امریکای روس او نورو هیوادونو د سیسیشن اف هاستیلیټیز نمبر کړی دی یعنی چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د دښمنۍ ختم میکړی شي د دې ترڅنګ د شام نه د کډوالو مسله هم هغه سي روانه ده او ګڼ شمیر کډوال دغه هیواد نه په تلو باندې مجبوره شوي دي او اوس هم مجبوره کیږي او دغه هیواد پرېږدي زمونږ سره په سټوډیو کې دا وخت زمونږ همکار نوشر روان قلندر ناسته نوشر روان قلندر تاسو په خیر راغلی وای ستړي مشي
ډیر مننه محمد اکرم
رابو شنو نوشر روان قلندر اول چې نن په جنیوا کې کمی خبرې اترې روان دي امریکا هم پکې ناسته ده روس هم دی چې د شام د مسلې یو حل راوستو په سر خبرې اترې کوي دغه خبرې اترې دا وخت په کم پړاو ولاړ دي
بالکل دغه جنیوا کې چې کوم غونډه اکرام کوي او تاسو خپل چې کوم خبرې کول د هغه په ابتدا کې ډیر خطر کې سره و چې د کډوالو مسله هم د بل د دې ترمنځ اختلافونه هم ډیر زیات موجود دي نو د ملګرو ملتونو په مشوره کې اوریدونکو ته وویل چې د جنیوا کې غونډه روانه ده د دې نه وړاندې چې کوم د شام لپاره چې کوم سیرین سپورت ګروپ ته نړیوال کوم ګروپ ولس هیوادونه دی پکې هغه چې کوم دی ناسو هغه د ډیر باس نه پس چې کوم دی یو نتیجې ته ورسېږي یو ټاسک فورس په چې کوم دی جوړي او هغه په شام کې چې دا وخت په هلپ کې او دغه شان پریکا کې او په نور سیمو کې په یو شمیر خلک چې کوم دی په ملیونونو خلک چې کوم دی هغه انختی دي او هغه ته انساني مرستې ورسي تیر ورځو کې په میډیا کې ډیر زیات رپورټونه راغلو چې الته خلک ډیر په بد حل باندې رحت دا چې وبورته هم یو احساس کې نشته او خلک داغه د وژنې لګیا دي مری دغه باندې ملګری ملتونو او دغه نړیوال طاقتونو په ډیر پریشان هم دي او دغه د جګړه ډیره سخت را مختلف ډلې لري داعش ته دغه شان کوردان وډلې لري د بشر لسد چې کوم په وی ډیلری نو اټول لګیا دی په جګړه کې بوختي او دغه د وژنه عام خلکو ته ډیر لګیا زیان رسی نو دا چې کوم نننې غونډه تاسو ذکر کوئ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشورې کې به کیږي، خو د دې نننې غونډې مشري به روس او امریکا دواړه په شریکه باندې کوي، او دواړه په شریکه ځکه کوي چې دا وخت کې په حقیقت کې مین فریقین روس او امریکا جوړ شوی دی. روس نه غواړي چې بشر الاسد د منځه لاړ شي، او امریکا او اتحادیان یې وایي چې بشر الاسد د منځه نه لاړ شوی، نو د دې مسلې حل هم ناراضي په خپل په شام کې دننه کوردان او کو نور داسې ډلې لري چې هغه په شام کې امن او ثبات غواړي، هغه هم غواړي چې بشر الاسد د منځه لاړ شي. نو انساني مرستو باندې خټول متفق دي، خدا چې یاره واک څنګه انتقال شي په دې باندې اختلافات موجود دي. نو نن هم په دغه لړ کې دا غونډه روانه ده چې کوم هغه ډز بندې خبر شي او هم واحده چې هغه د نن څنګه عملي شي.
د کډوالو مسله دغه ته ډیره زیاته یو بیړنې حالت دغلته دی، په لکونو خلک به کور شوی دی، هغه مسلې ته نړۍ تر اوسه پورې څه جواب دی؟
په هغه کې بنیادی توګه باندې خو د یورپی یونین چې زموږ همکار په راضی او هغه په هم را سره تفصیلات شریکوي، خو په خپل زیاتره کډوال چې کوم دی هغه په یورپی هیوادونو کې موجود دی. ویش یورپی هیوادونه او برطانیې ترمنځ چې کوم دی په خپل هم یو کړکیچ روان دی، او دی په دې باندې نه رضا کیږي چې کنه سرنګه مرستې وکړي. ترکی باندې زیات فشار دی، او ترکی ته وایي چې یاره تاسو ته به مرستې هم درکو خو تاسو دا کډوال زیات ځای کې. نو په دغه معامله کې د یورپ په خاصه توګه باندې چې کوم دی او د برتانی ترمنځ ډیره مهمه خبره په برسلز کې هم روانې ده، په هغه هم تفصیلات اوریدونکو سره راتلونکو کې شریکو
را به شو. چې کومه بل غټه مسله دا وخت راپیخه ده، یو ډیر غټ کلکیچ دی او بلابل اړخونه دي پکې. د کوردانو مسله اړخ ته راځو چې دا وخت کوردان په کوم کوم ځایونو کې جنګیږي، او کوم خواته لکه د دوی پورا علاقه کراته لګه او خای چې په کوم ملکونو کې دي سوق د دې خلاف جنگيږي. کوردان په خپل د آیس یا داعش خلاف هم په شام کې جنگيږي او په عراق کې جنگيږي.
بالکل دوه خبرې دي، یو د کوردانو خبره تاسو کوي، بل د داعش خبره کوي. نو د کوردانو په حواله سره دا ده چې د کوردانو ډیر یو تاریخي تحریک دی، یو مومنت دی، او هغه ځان له خپل آزاد کوردستان یو ملک په تاریخ کې داسې و چې دا ځان له یو ریاست او یو ملک لرو. خو بیا وروستو چې کوم تقسیمونه وشو په نړۍ کې، نه په هغه کې کوردان هم په څلور ملکونو کې تقسیم شو، په دې کې په ترکی کې دي، په شام کې دي، په عراق کې دي، په ایران کې چې کوم دي، دا مختلف په بارډر ایریاز کې دا موجود دي. دا داسې دي لکه پښتانه چې څنګه تقسیم دي، پښتانه په بلوچستان کې هم دي، پښتانه بیا په خیبر پښتونخوا کې هم دي، پښتانه بیا په قبایلی سیمو کې دي، او خو بیا د پولی پورې په افغانستان کې هم دي. دغه شان د انګریز په وخت کې په خوا کې هم دغه شان تقسیمونه کم شوي دي، په هغه کې کوردان هم په داسې طریقه باندې تقسیم شوي دي. کوردان دا وخت کې درې کم غټ ډلې چې کوم دي هغه مخې ته راځي او جنګیږي. په هغه کې یو کوردستان ورکرز پارټی را پی کے کے ورته وي، یو پیشمرګه وای پی جی چې کوم دا دوه ډلې دي. دا خو هغه ډلې دي چې دی عملاً چې کوم دی لګیاري دی، خو مبارزه هم کوي، دی دوه خلاف چې کوم دی محاذونه ګڼ دي. یو خدا دا د داعش هم خلاف دي، بل خبر دا چې د دی بیا ترکی هم د دې دوه ډلو خلاف ده. یو بل ډله هم شته په عراق کې چې هغه ته مسعود برزانی چې کوم دا هغه ډله ده، خود مختار کوردستان چې کوم دا هغه مشري کوي. دا درې وړ ډله چې کوم دي د آیسس خو خلاف دي، خو بیا ترکی چې کوم دی هغه په پیشمرګه چې کوم د شام سره کوم تعلق لري په هغه باندې زیاتره بریدونه کوي. نن سبا ترکی هغه بریدونه چې کوم دی هغه وړل لوي ایشو چې کوم دی هم په میډیا کې جوړ شوی را. نو دا یو چیلنج دی په نړیوال کچ باندې چې کوم امریکا او اتحادیان یې غني چې کوردان چې کوم دی دا د آی ایس یا داعش اصل چې کوم دی دشمنان دي. بل خو هغه ته چیلنج داري چې دغه پیشمرګه ځواکونه چې هغه باندې ترکی هم عملی کوي، نو هغه تر دوه غاړه نه دغه مسله هم جوړه ده چې خو هغه د آی ایس ایس سره جنگيږي، داعش سره جنگيږي، بل خو په ترکی هم عملی کوي. د دې ترڅنګ یو بل غټه مسله چې کوم ده هغه داعش ده. داعش چې کوم ده په خپل باندې د دغه غټ معاملونو غټه پورته کوي چې یو خو روس او امریکا او د اتحادیانو چې کوم ده د بشر الاسد په سر باندې یو بل سر په جګړې دي، بل خو د کوردانو په مسله باندې ترکی چې کوم ده هم تقسیم ده، او دی خو هغه خپل لمنه لګیا د خوري په عراق او شام نه علاوه په لیبیا کې هم نن حمله شوې لري، او امریکا ویل چې د داعش مهم تربیتی مرکزونه متبا کړی دی. نو هغه لګیارې لیبیا ته خورېږي او لیبیا کې هم تر اوسه پورې لا مستحکم حکومت نشته. نو دا یو ډېر غټ چیلنج دلته جوړ شوی دی.
نشروان، تاسو یقینا ډېر یو پورا تفصیل سره وضاحت کو خپل اوریدونکو ته، بده هم وایو چې پی کے کے یا دتا کردستان ورکرز پارٹی هم وای دا په ترکی کې په دې باندې بندیز لګیدلې ده. هلته دا یو ترهګر ډله ګرځولې شوې ده، او دغه شان وای پی جی بیا د داعش خلاف چې کما د کوردانو پېشمرګه ځواکونه جوړ شوې دي. نو هغوی پېشمرګه مطلب هم دارې چې خپل کفن په سر خو دې او هغوی جنگیږي. نو د داعش لپاره یقینا دا یو ډېر غټ خطر هلته ګڼل کېږي. هغوی ډېر سخت جګړه هم کوي د داعش خلاف. او بل په عراق کې چې کوم د آزاد کردستان دی، د هغې مشر مسعود برزانی تاسو حواله وکړله. نو مسعود برزانی ته د وخت پورې ترکی په خپل باندې سنه وای خپل د هغوی ته حکومت
دغه وجندار چې په عراق حکومت کې کوردان چې کم دی هغه ډېر لوی اثر رسوخ لري.
بالکل. نو ډېر مننه د تفصیل راکول، ډېر مننه تاسو. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی. تاسو خبرې اترې واورېدلې چې په جنیوا کې روس او امریکا خبرې اترې کوي چې په شام کې څنګه ډزبندي عملی کړی شي. په دغه هیواد کې یو شمیر فریقین دا وخت په جنگ کې بوخت دي، خو د دغه 15 کالو کورنی جنگ له کبله د شام په لکونو خلک په کډه کولو باندې مجبور شوي دي، او په دې کې په لکونو خلک یورپ ته تک کوي. ډېرو یورپي هیوادونو ته رسېدلي دي. هغوی اوس د کډوالو د یو غټ چیلنج سره مخ دي. نن په برسلز کې د یورپي یونین خپل غونډه کیږي. هغوی خپل ترمنځ هم اختلافونه دي. د برتانیې د یورپي یونین پرې خودو د چیلنج سره هم مخ دي. خلاړ بشو د کډوالو چې کوم چیلنج دا وختي یورپي یونین ته راپیخت دی. زمونږ همکار رحمان بنیری صاحب سټوډیو ته راغلی دی. بنیری صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي. بنیری صاحب، دا وخت اروپا ته د کوم هیوادونو نه دغه کډوال یا مهاجرین روان دي؟
ډېرو هیوادونو دي. په دې کې منځني ختیځ کې شام ته ټولو غټ هیواد دی د کوم نه چې کډوال روان دي. شام نه علاوه لیبیا دا او یو شمیر نور هغه هیوادونه چرته چې دا وخت جګړه روانه ده. دې کې ځینې کډوال د جنوبی ایشیا یا منځنی ختیځ نه علاوه د افغانستان د هیوادونو هم ځي. دې چې کومو ځینو ته داخليږي پای کې فرانس، جرمني او یونان شامل دي. د مختلفو لارو نه دغه ځینو ته شاملېږي. او دا شمیره په روز کال چې کما په پوره کال کې 2.5 لک په کال 2015 سره په یو میاشت کې دا غینه د شپې اور وخت ده. او سه کال 2014 شروع کې دوه پورې د ترکیه په بارډر باندې په پوله باندې صرف چې کله ترکیه خپل پوله وتړل نو هغه کې 80,000 کډوال صرف په یو میاشت کې تر رسیدلی وو. نو د دې شمیرې د سی واقع دوه اندازه دین کې دي چې په یو کال 2014 کې 2,80,000 دي، نو صرف 80,000 په یو میاشت کې لاړل. اوس فرانس، جرمنی چې څونه کډوال ځای ولې شو یا ترکیه غو ځای کړی دي، نور چې هغه هیوادونو کې کوم ځایي خلک دي یا سیاسي ګوندونه دي یا د علاوه کوم واکمنان دي، دا غو سره فکرمندي دار چې د کډوالو ځای ول هم ورته ګران دي او بل دا چې هغه لپاره وسایل برابر ول هم ورته ګران دي. بیا په هیواد کې دنه په خپل مذهبي مخالفت، یعنی کچري په فرانس کې، جرمنی کې یا برتانیا کې ځینې ګوندونه داسې چې هغه وي د دې کډوالو راتګ دي مکمل توګه بند کړی شي، خو ځینې ګوندونه داسې هم دي چې هغه د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د کډوالو مکمل راتګ وسم بندول نه غواړي. ځکه د هغه هیوادونو دي کوم چې په شام کې یا په منځني ختیځ کې د دهشتګردۍ خلاف جګړه روانه ده، لکه IS وو، موجوده داعش خلاف جګړه ده، پخوا د صدر معمر قذافي خلاف جګړه وه، یا په عراق کې د صدر صدام حسین خلاف جګړه وه. دا ټول هیوادونه هیوادونه په جګړه کې شامل وو، ځکه د اوس غنی د زمنګ ریسپانسیبلټی یا زمنګ ذمہاری جوړی کی چې په دغه هیوادونه کې جګړه لاسا کډوال شوی خلک چې هغه ته ځای ورکړ شي، چې پکې مشران لکه بوډاګان، زنانا او ماشومان شامل دي. نو دا شپېری چې د لکونو دي او دغه هیوادونه دي کم ته چې د کډوال روان دي. محمد اکرام صاحب،
دا وخت په خپل یورپی یونین د کډوالو د یو غټي مسلې سره هم مخ ته. بنیادی اختلافونه د یورپی یونین په منځ کې بیا په کومو کومو
لکه غټه خبر چې څنګه په دې خبرو کې ما هم وکړل، مثال په توګه برتانیه ده، برتانیه چې دغه د کډوالو زیات شمېر چې دغه ست تیار نه دي، نسبتا فرانس او جرمني چې دغه خپل لار پرانسته وته ډیره وخت پورې، او دغه پرانسته لار چې په دې کې د جرمني چانسلر او د فرانس چې کم صدر دی فرانس او اولاند، هغه بیا بیا دا ویلي چې موږ ته د زمواري اروپایي اتحاد ته غسل پکار دي چې موږ د کډوال زیات قبول کړو. خو په دې کې برتانیه چې دا هغه د شروع راهسه د کډوالو هغه شمیره چې دا هغه قبولولو تیار نه دی، کم چې د نور هیوادونو اروپا ته روان دي. اروپا کې غټه مسله دا وخت چې کوم راپیخه د غدا چې د کډوالو تقسیم چې دی هغه یو شان نه دی، یعنی مساوي نه دی. ځینې هیوادونه زیات کډوال اخلي، ځینې هیوادونه بالکل نه قبولي. نو غټ اختلاف په دې باندې چې برخه پناه غستو باندې.
بنیر صاحب، کله چې یورپی یونین جوړ شو نو یورو بیا جوړ شو، برتانیا دغه برخه نه و، هغه خپل پاوند کو. خو دې وخت اوس یو بل بحران رامنځته شوی دی. برتانیا یو ترټ یو دړکه ورکړی دا چې ګینه هغه یورپی یونین پر خودشي څه قسم دړکه ده، اولی دا دړکه ورکوي په داسې حالاتو کې
او به خیزه باول وسل ویخمنټ مخ کې د امله د برتانی پرزیدنت وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو ټویټ کړی دی. هغه وایمه هغه وی چې نیګوسییشنز آر کنټینیوینګ انټو دیس ایوننګ، ته دې ما خامو پورې نیګوسییشن یا مذاکرات چې دی غروانو، ا کابینټ میټینګ ول ناټ بی پاسیبل ټونایټ. خو د کابینی د دې چې یورپای یونین چې کوم کابینه دغه میټینګ د دې ما خامو پورې ممکن نه دی. ون ویل بی هیلډ اف and when a deal is done. کچری لوزنامه وشو نو میټینګ بیا امکان لري. ادین مخکې زده برتانیې چې کمنګ سره د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون غغوي، نو زبا هغه غوردونکو ته لګورم هغه کې غغ نه مخکې غدا ویلی وو. ډیل په پښتو کې ویمه لوزنامه ممکن ده، خو کچری د برتانیې په مفاداتو کې وي، کنه د دې لوزنامه نه لوزنامه خدا هغه ویل.
I'll be battling for Britain. If we can get a good deal, I'll take that deal, but I will not take a deal that doesn't meet what we need. I think it's much more important to get this right than to do anything in a rush.
زبر ترجمه کما هغه په انګریزي کې څنګه ویل، ډیل زبر د برتانیې لپاره ولاړې ما جنگ بکوما، زبا داس یو ډیل قبلوم، یو داس لوزنامه پریکړه قبلوم، کچری هغه موږ ته زنګ په ګټه وی، که زنګ په ګټه تمامېږي نو داسې لوزنامه قبلولو ته تیار نه ما. بیا دې په جواب کې چې کوم بل غټ ګوند دی، غټ هیواد دی هغه فرانس دی، د فرانس چې کوم صدر دی فرانسوا اولاند، هغه هم دغه ایوننګ ماخام چې کوم واکې د وینا په وقو ویل چې برتانیې لا د ویټو اختیار ورکول نه دی پکار، نه د اختیار د برتانیې سره کېدل پکار دی، هغه ته موږ نسو.
Un accord est possible parce qu'il est nécessaire. La Grande-Bretagne doit rester dans l'Union européenne, c'est ma volonté. Mais en même temps,
دې په خپل چې کوم فرانسوي ژبه د پایکي خبرې کوي، دا غي مطلب چې کوم دی غدارې چې مونږه داسې کوم ویټو کې دوتا دا اختیار ورکول نه دی پکار، او نه داسې کېدل پکار چې یو سړی د خپل ټول شرایط ومني. تاسو سوال ته جواب ته راځم. تاسو سوال دا چې برتانیا اصل ترټ ولې ورکوي، ترټ ځکه ورکوي یا دړکه ځکه ورکوي، څنګه تاسو په شروع کې اوبننګ کې ویلو چې برتانیا پکې خپل مفادات دي، دا غو سپورې په اروپایي یونین چې کوم کرنسی دا یورو، هغه په ځای باندې پاوند استعمالوي. لومنه غټ خبردارا په کال په اخر کې ریفرندم کېدونکې ده، په دې باندې په برتانیا کې د برتانی اولس چې ده هغه وسوم د ریفرندم باندې کول غواړي چې موږ د اروپایي اتحاد سره پاتې شو کنه شو پاتې. برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د کوم ګوند سره تعلق ساتي، کچری هغه دا ډیل کوي نو هلته په دې ریفرندم کې دغه ګوند ته ډیر نقصان رسېږي. د هیواد داخلي سیاست چې دی هغه ته په ډیر درز ملاويږي. لہذا دا سي معلوميږي لکه څنګه د اروپایي یونین پرزیدنت هغه جمله دا ویلې وا چې نن دا مذاکرات دا ایوننګ چې دی په دې کې فیصله به آر وی یا به پار وی. آر او پار مطلب دا دی چې یا به برتانیا په اتحاد کې پاتې شي یا به نشي پاتې. یعنی د منځنی ختیځ په مهاجرو باندې نن د اروپایي اتحاد چې کوم سمیټ دی دا په یورپ کې په منځنی ختیځ کې او د دنیا په سیاست کې مهمه بدلون راوستي شي.
ډیر مننه رحمان بنوري صاحب، تاسو پوره تفصیل ورکو چې دا وخت سمرا یورپی یونین د یو خپل ترمنځ بحران او اختلاف سره مخ دی.
ډیر مهرباني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا نن زه دوه ورځې مخکې په ترکی انکارا شهر کې یو 14 سوې و، او دا دغه 14 وروسته د ترکی صدر دړکې ورکړې وي چې بدل به ضرور اخی، او په دې پیښه کې پی کی کی یا کوردیش بلتون غشتنه ډلې باندې تور دی سدا 14 سدا اغوې کړې ده. نو په دې حق له سیړونکو سره نظر لري سی آیا د ترکی او واشنگتن ترمنځ به تعلقات نور هم خراب سي، ولې چې امریکا پی کی کی ډلې سره مرسته کوي او هغه ته وسله هم ورکوي. یو ویډیو او سیډنیز راپور به تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په انکارا کې شوی د غبرید د ترکی د مشرانو غوسه را پاره کړی دي، او د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان د بدل غستلو لوس کړی دی. دی وايي تر دې چې هغه څوک چې د پی وای ډی او د پی کی کی مشرک وی وای د چې د دې برید سره ستالوک نشته دی، خو زمونږ د داخله وزارت او استخباراتي ایجنسو د معلوماتو په بنیاد د غبرید هغه وی کړی دی. د تیر کال راسي د ترکی سویل ختیز لکه د جنگ میدان جوړ شوی دی. د کله نچې هاغلی اردوغان د بلتون غوښتونکو پر ضد حمله زیاتې کړې. نوموړي دغه جنگ تر شامه غزولې چې پکې د ترکی ټینکونه د پولې بلې غاړې شام کې د کوردیش جدایي غوښتونکو پر ضد ګولباري کوي. کوهان وایي دا تازه بریدونه د هاغلی اردوغان لپاره د خپل عملیاتو زیاتولو یو بانه ده. د هنری جکسن سوسایټی سړنکار ډیوس لیوان وای هغلی اردوغان هغه څوک نه دی چې ورته د دې رقم پالیسو لپاره د یوې بانی ضرورت دی. د هغلی اردوغان د غبریتا د جواب دړکا د ترکی او امریکا د وړاندې څخه خراب اړیکو ته نور زیات زیان رسولی شي. دواړه د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې داعش تباه کړي او د شام صدر بشار الاسد د خپل څوکۍ نه کوز کړي، خو د دوه مفاد هغه محل بدل شي کله چې خبره د کوردیش راشي. ترکی په شام کې کوردیش جنگیالي په هدف کوي، ولی امریکا ورلا وسلې ورکړي او مرسته کوي. په دې اړه د امنیتي چارو کارپوها میتین ګورکین وایس اف امریکا ته د اسکایپ د لارې اوس داسې ویلي: د انکارا په شام کې لومړی مخالفه صدر د صدر اسد حکومت ته او دویم پی وای ډی. نو دغه وجه ده چې ترکی او امریکا دواړه په شام کې بیلابیل سیاسي مفاد لري. روانه میاشت د ترکی مشر د خپل غصې اظهار صدا سي کړو. امریکانه یتکلری کاخیور هایر بیز اونلری ترور اورګیټ اولارک ګورمیوروس ای امریکا سیزه کاچ ګره سولیدم زه په امریکا هغه کوم سو وارې مې ورته ویلي چې آیا تاسو زموږ سره یا د ترهاګر تنظیم پی وای ډی او پی کی کی اړخته یې. د واشنگتن او هاغلی اردوغان ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې شامی ځواکونو په علی پو خار کې عملیات جاری ساتلي. د دغه خار لپاره جنگ کې د کوردیش وسلوالو رول ډیر مهم ګڼل کیږي، خو د هغوی مخ په زیاتې اثر د هاغلی اردوغان لپاره یو مسله ده.
منو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلی دی چې په ملکی ترهګری علي زلي راکمه کړی دی، او نواز شریف دا خبره په داسې محل کړي چې په ملکی زیاتره تعلیمی ادارو کې امنیتی څوکۍ زیات کړل سوې دي، او د ملک استخباراتي ادارو په سکولونو د ممکنه بریدونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونو ته خبرداري هم جاری کړی ده. نواز شریف دا هم ویلی دی سی په ملک د امنیت صورتحال ش سوي دي او د خلکو ژوند محفوظ دي. په دې حق له تاسو ته تفصيلي راپور وړاندې کوي زموږ همکار اورنګزیب خان.
په داسې حال چې د پاکستان هر سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې باندې وسلوال محافظان ناز دي، پاکستان وزیر اعظم دعوه کوي هیواد نه ترهګري ختمه شوې ده. اسلام آباد کې یو سکول کې وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کله نه د دوی حکومت جوړ شوی نو وخت ترهګری ډیره زیاته وه، خو ترهګرو پر ضد کامیاب عملیاتو له وجې ترهګری کمه شوې ده، او د ترهګری مکمل ختمون پورې به د دې خلاف هڅې جاری ساتلی شي.
هم سب سے پہلے آپ اس ملک کے اندر دہشت گردی تھی، آپ جانتے ہیں نا دہشت گردی کو آپ، تو دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ہم نے آ کے جو ہے ان کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپریشن کامیاب آپریشن ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی الحمدللہ بہت کم ہو گئی ہے، اور لوگوں کی ماشاءاللہ زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں.
دوی وی د هیواد لوی مسله د ترخګری وا او ترخګرو پر ضد کامیاب عملیات روان دي، او اوس دلته ترخګری کم شوه ده او د خلکو ژوند محفوظه شوه دي. وزیر اعظم د ترخګری ختمېدو خبره په داسې حل کړی ده چې پاکستان نږدې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د ترخګرو لخوا په نخ دي، او هر یو تعلیمي ادارې حفاظت د لپاره وسلوال محافظان په دې ادارو کې موجود دي. وړاندې هم د پاکستان مرکزی حکومت د ترخګری ختمولو دعوی کړی وي، او د دې لویه وجه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم نومي عملیات خودلی وو. خو ناکیدین وایي چې یوازې پوځي عملیاتو نه ترخګری نه ختمیږي، او ترخګری پر ضد حکومت چې کوم کامی تګلاره اعلان کړې ده باید چې په هغې هم عمل وشي، او هغه تنظیمونو خلاف هم کاروایی وشي چې ورباندې تور دي. نورو هیوادونو خصوصي توګه هند کې ترخګری کاروایو کې ککړ دي، او زیاتره په پنجاب صوبه کې موجود دي. د عوامي نېشنل ګوند نه زید خان وزیر اعظم دی بیان چې ترخګری ختمه کړې شوې ده په داسې نظر ګوري.
نن په دې ملک هم هغه بین تنظیمونه ښه کولاو لګیا کار کوي، ښه هغه خپل تقریرونه کوي، ښه هغه د جهاد نتیجه او جهاد خبرې کوي. نو ماته دا وایي
د مومند ایجنسی یک غونډ سیمه کې خسدارو باندې دوه بریدونو کې نه خسد
وزیر اعظم نواز شریف د هیواد نه ترخګری ختمېدو خبره په داسې حال کړې ده چې یوازې تیر ورځ مومند ایجنسی کې ترخګرو لخوا نه خاصدار وژل شوی دي، او سره وړاندې 400 کې باچا خان یونیورسټي باندې د ترخګرو لخوا برید په نتیجه کې 21 تنن هم وژل شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زو د پاکستان قبایلی سیمی مومندو ایجنسی اړخ ته چرته چې پرون په دوه ځان لا پیښو کې د خاصدار ځواکونو نه کسان وژل شوي. د دغه تنانو په کورنو کې اوس غم او ماتم دی، خو په دغه وژل شوو کې 15 وژل شوي تنان هغه دي چا چې د نورو خاصدارو لپاره د معاوضه په توګه باندې کار کوو دوی ته عوضیان ویل کیږي، خو دوی ته به اوس د حکومت لخوا هغه پیکیج نه ورکول کیږي کم چې د شهدا پیکیج په نوم باندې مشهور دی، او د هغه ځواکونو ته ورکول کیږي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ووژل شي. یو رپورټ پې د سیمې نه دریو ریډیو خبریال ارشد مومند را کوي.
د ملتان جنازی اوچتېدو په وخت د هغه درې وڼې لوڼه او یو شپږ کلن زوی هم دیوال ته ولاړو، او د پلار جنازې ته راغلي ګڼو خلکو ته اوتر اوتر کتل. دې ماشومانو په سترګو کې رڼې رڼې اوښکې غړېدې. د ملتان سپینګیره معذوره پلار هم په شلیدلي کټ کې ګنګس ناست و. د کور زنانو یې د جنازې اوچتېدو په وخت چغې جوړې کړې چې د یتیمانو بچو پالنه به دې څوک کوي. د ملتان یو ورور وچې شونډې یو خوا بل خوا منډې وهلې، یقینا چې د رور نه پاتې کونډې ورندار سلور یتیمان ماشومانو او د هغوی د ساتنې غم به فکرمند کړی و. د غربت یې دا حال و چې د کور د پردې دیوال یې هم غورځېدلی و، او ښکارېدو چې د ډېرې مودې راهسې هم داسې پروت دی. د ملتان ملګری ابراهیم هم د هغه په یاد غری ونیو.
دا ډېر ښایسته او ښه سړی ونی دی، چا سره بد نو کو ډیر صحیح کار به کوم دي
په مومن ایجنسی کې 13 ورځ وجل شوی نه خاصدارو کې 15 ایوازیانو چې ملتان هم پکې شامل وو ایوازی هغه خاصداري چې نوکری په نوم نوي او بلتن لپاره په دیړی خاصداري ساتي ایوازی خاصدار ته بیا د حکومت لخوا شهید پیکج پیسې هم نه ملاويږي او یو ځای مشر جنزی مومن وای چې دغه خلک د حکومتي مرستو نه محروم ساتل زیاتې دي
چیرې دا دی او کس په نامه نه دی دا یو ځی خاصدار دی زله سنور کوم دا سره اثر دی ته دی که تاسو ګورئ دا غنه کار اخیستل شي دی او په چینه کې غټ کار اخیستل شي دا په پور باندې دی راکیږي په کلی کې دا دی او فشتا دی او شالې دې نک په نامه باندې خاصدار دی او دا غنه وسی کوي او هغه مطلب دی چې هغه یو مشي یو کوي بل مشي بل کوي بل مشي بل کوي د دې وجه غره یو کس په نامه باندې کوي نه یا د ژوندۍ کس په نامه کوي نه په دې وجه باندې چې سبب هغه کس راځي او دی باقي دې سلور کورونو خاصدار دی دا به کور ته وړي ی وزیر خاصدار دا ټول وزیر کې ورته وګوري 25% باندې چې هغه باندې کې او هغه ماته مجبور دي مطلب چې دا ی وزیر په دغه طریقه باندې وساتي
د نوړاندې هم په قبایلی علاقو کې د ترهګری پیښو کې یو شمیر خاصدار په نخښه شوی چې زیاتره په کې د قانوني پیچیدګي او لوجه د حکومتي مرستو نه محروم دي ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مومن ایجنسی
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه ویایي سی کال 2016 د دسمبر په میاشت کې په پېښور آرمی پبلک سکول ترګر عملی ورسته پاکستان تر وسه درې سوه یو 15 تنانو ته د 500 سزاګانې ورکړې دي خو د یو غیر دولتی ادارې ویلی دی سی پاکستان د چین ایران وروسته دریم هیواد دی چې زیاتو خلکو ته یې تیر کال 500 سزاګانې ورکړې دي خو د بشري حقوقو فعال عزیز زهرا یوسف وایي سی په پاکستان کې ډیرو کمو ترهګرو ته 500 ورکول سوي دي په دې حق له تاسو ته نور څه تفصیلات دي پیر ولایت شاه درته وړاندې کوي
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم ریپریو او د پاکستان په کچه د انساني حقوقو د سارنې بل یو تنظیم جسټس پروجیکټ اف پاکستان لخوا جاری کړی شوی او ریپورت کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې د 500 په سزا باندې لګیدلې ارزی پابندي پورته کول وروسته تر اوسه پورې 315 تنان ته زندي کړی شوی دی او صرف تیر کال په هیواد کې 340 مجرمانو ته 500 ورکړی شوی دی ریپورت وایي چې د دې شمیرو په اساس پاکستان په نړۍ کې د چین او د ایران نه پس دریم هغه هیواد دی چرته چې په دومره لوی کچ د 500 سزاګانې ورکول کیږي د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښي وروسته د پاکستان حکومت د 500 په سزا باندې لګیدلې ارزی پابندي پورته کولو فیصله کړې و او د حکومت دا وده چې تیزند کړي شوی مجرمان د ترهګرۍ په واقعیاتو کې ککړو خو د جسټس پروجیکټ اف پاکستان او د ریپروف د دغه رپورت تر مخه پاکستان کې تیزند کړي شوی تنانو کې صرف یو کم سلويخ مجرمان د ترهګرۍ په واقعیاتو کې ککړو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې تیزند کړي شوی تنانو زیاتره شمیرې تر ترهګرې د واقعیاتو په ځای د نورو جرایمو په تور د 500 سزاګانې اورولې شوې وي او دې رپورت کې دا تور هم لګولې شوې ده چې د پاکستان حکومت ذهني مریضان او کم عمره مجرمان هم 500 کړي دي او حکومت داسې مجرمان هم د ترهګرو سره یو ځای شماري او دا چې دې تیزند کړي شوې تنانو کې زیاتره ته د خپل قانوني دفاع موقع هم نه دا ورکړې شوې د بشري حقوقو بل یو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ او یورپی یونین هم پاکستان کې د 500 په سزاګانو کې راغلي پلوې کټ زیاتوالی باندې اندېښنې لري او دوی د پاکستان د حکومت نه د 500 په سزا باندې یو ځل بیا د ارزی پابندۍ لګولو مطالبه کوي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د تیزندې د سزا په بحالۍ او د فوزي عدالتونو د جوړښت په سر راپورته کیدونکي اعتراضات ردوي او حکومت دریځ لري چې پاکستان کې په انتها پسندۍ او ترهګرۍ باندې کابو موندلو لپاره دغه اقداماتو نه علاوه بله کومه لار نشته دی خو د پاکستان په کچه د بشري حقوقو بل یو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر زورا یوسف د حکومت دې داوی سره اتفاق نه کوي ډیو ریډیو سره خبرو کې دې هم دا د ریس خپل کچ پاکستان کې تیزند کړي شوی تنانو کې د ترهګرې په تور سزا یافته مجرمانو شمیر ډیره کم ده
اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اس نے ذہنی طور پہ بھی جو ذہنی بیماری میں ملوث ہیں ان کو بھی دے چکے ہیں موت کی سزا اور اصل جو مقصد تھا کہ ٹیررزم ختم کریں گے تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے
دا وای چې حکومت شل ګډ او ذهنی مریض ته نه ګوري او چې چاته هم د مرګ سزا اورول شوی وي نو هغوی د پانسۍ په تخته خېجوي. خو د زورا یوسف په وینا د دې باوجود پاکستان کې د ترهګرۍ واقعیت د ختمېدو نوم نه اخلي. واضح دی وي چې پاکستان کې لږ تر لږه 8000 داسې قیدیان دي چاته چې د مختلفو جرایمو په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. د ملي تګلارې د لاندې جوړ فوجي عدالتونو هم د پاکستان په فوج او سویلین خلکو باندې ترهګرو حملو کې ککړ یو شمېر مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. او د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه پېښور آرمي پبلک سکول باندې شوې ترهګر برید کې د سهولتکار په کردار تورن څلور مجرمان په کوهاټ جیل کې تیزندې کړې شوې دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان او افغانستان یو تړون کړی دی د کوم تر مخه چې به دواړه هیوادونه یو بل ته د تجارت لپاره د خپلو ځمکو او د لارو د استعمال اجازت ورکوي. پاکستان به منځنی آسیا ته او دغه هیوادونو ته د تجارت لپاره د افغانستان د لارې د تاجکستان په سرحدي پوله باندې د شیرخان بندر پورې خپل سامانونه وړلې شي. او د ترڅنګ به د افغانستان گاڑی او سمندری د تجارتی سامانونو نه ډک گاڑی د واګا بارډر پورې سامان وړلې شي. تفصیلی رپورٹ پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت افغانستان ته د پاکستان د ځمکنۍ لارې په کارولو د هند د پولې واګا پورې د خپل تجارتی سامان وړلو اجازت ورکړی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل یو راپور کې د پاکستان د سرکاري اسنادو په اساس لیکي چې دا فیصله د فروری په 14 او 15 نیټه اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان پاکستان د ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتارټۍ په شپږمه غونډه کې شوې ده. رپورت مخکې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي اتفاق لاندې به اوس د افغانستان ټرکونه کولی شي چې خپل سامانونه د پاکستان د ځمکنۍ لارې کارولو سره د پاکستان او هند د شریکې پولې واګا پورې خپل سامانونه یوسي. او دغه رنګ افغانستان هم پاکستانی ټرکونو ته د افغانستان د ځمکنۍ لارې په ذریعه د تاجکستان د پولې د شیرخان بندر پورې د خپلو سامانونو وړلو اجازه ورکړې شوې ده. اخبار د سرکاري اسنادو په بنیاد دا هم وای چې افغان ټرکونه به د واګا د پولې نه په واپسۍ کې د پاکستانی سامانونو برآمد کولو هم جوګه شي. او دغه سهولت هغه پاکستانی ټرکونو ته هم ورکړی دی چې تر مخه به هغې وکړی شي چې د تاجکستان د پولې نه د ستنېدو په مهال د افغانستان نه سامانونه برآمد کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان پاکستان په ترانزیټي لوزنامه کې د نورو بدلونونو راوستلو په حق لبه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ غونډه د راتلونکي میاشتې دوران کیږي. او د پاکستان حکومت هم په ترانزیټي لوزنامه کې د منفي فهرست ختمولو په حق له د افغانستان په وړاندیزونو غور کولو ته غاړه ایښې ده. نو پاکستانی تاجران هغه کومې ستونزې لري چې نظر ورته وکړي شي نو په دې حق له د افغانستان پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس غړی انجینیر دارو خان صدا سی وای
چې کوم افغاني ټرکونه دي دا به درواګه پورې دي دا واپسی کې به بیا پاکستانی ایکسپورت وړل شي افغان مالونه نشي راوړی. او پاکستانی ټرکونه دي هغه به بیا د سنټرل ایشیا ایشیا نه او یا د افغانستان نه مالونه راوړل شي پاکستان. ټول نه غټ ستونزې دا دي چې ترانسپورټیشن مسله ده. ترانسپورټیشن مسله د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دواړه په دې باندې اوس متفق شوی دي چې په شپږ میاشتو کې به موږ تاسو له یو طریقه‌کار درکو.
د پاکستان افغانستان ترمنځ ترانزیټي لوزنامه کال 2010 کې لاسلیک شوې وه. او په دغه لوزنامه کې دا پریکړه هم شوې وه چې دې لوزنامې ته به هر 15 کال پس بیا نظر کتنه کولی شي. او د دې لوزنامې د لا نور ښه کولو لپاره به دا ځل د ټي آی آر په رڼا کې یو بحث هم کیږي. ټي آی آر یا انټرنیشنل ترانسپورټ آف ګوډز څه ته وایي او د دې لاندې کومې اسانتیاوې ترلاسه کیدی شي نو په دې حقله ښاغلی انجینیر دارو خان صدا سی وایي
کارنیټ دی پیساج ورتوي د هغه په ذریعہ باندې دا جی او بیا په دوه درې ملکو کې چې دی هغه ټکونه هم هغه ټکونه چې دی هغه تللی پرمټ ورلور کوي د هغه پرمټ په طریقه کار باندې چې دی غیب د مثال په توګه د پاکستان نه روانيږي په د افغانستان نه بیا د ترکمنستان ته ترکمنستان نه مخته چې دی هغه ازبکستان ته دی د دې دوه درې ملکو د هغه سره پرمټ ورسره هم بیا د غرنګ د ازبکستان موټران راځي د پاکستان او د افغانستان د لارې هندستان ته ځي نو دا چې لوزنامه بین الاقوامي شته د ترانسپورټ د هغې پاکستان هم ممبر دی او افغانستان هم ممبر دی نو د دې دواړو ممبرشپ د هغې د ممبرشپ په دغه باندې چې دي د دواړو هم د هغې تیز چې دي د ترانسپورټ اګریمنټ کول غواړي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت د دوه اړخیزه تجارت حجم 1.6 بلیونه ډالر دی او دواړه هیوادونه هڅې کوي چې دا شمیره په راتلونکي کلونو کې 15 بلیونه ډالر ته ورسوي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی تلیسیمیا یو داسې بیماری ده چې اکثر ماشومانو ته وي او دا هم د پیدایش سره وي چې د هغې له وجې د ماشوم په بدن کې د وینې کمی وي او هغه ته د څه وخته پورې وینه ختل خو ضروري وي خو د ډیر وخته پورې دغه ماشوم نشي پایدلی ډیر ډاکټران وایي باید خلک په خپلو کورنو کې دننه ودونه ونه کی ځکه چې زیاتره چې په خپلو کورنو کې دننه ودونه وشي د هغوی په ماشومانو کې زیات امکان وي چې د تیلیسیمیا بیماری مخې ته راشي په سیمه کې زمونږ خبریال ریاض حسین هم د یو داسې پلار او د هغه د بچو سره خبرې اترې کړې دي چې د دغه تن درې ماشومانو ته د تیلیسیمیا ناروغي ده
د مردان ضلع شاهبازګړی اوسیدونکي سلویخ کلن راحت کاکا یو اړخته د نیستۍ سره په جنگ دی خو بلخوا د هغوی درې بچي د تیلیسیمیا یا وینې د کمی د ناروغۍ ښکار دي او هم د تیلیسیمیا د رند له کبله هغوی خپل اتکلنه لور هم بایللې ده د راحت کاکا د 14 کالو ماشوم لور دا خواهش هم لري چې زده کړه وکړي خو د غربت او رند له کبله هغوی نشي کولی چې خپل ژوند مخ په وړاندې بوزي د مردان ضلع په شاهبازګړه سیمه شیخ آباد کلی کې اوسیدونکي راحت کاکا د خپلې کورنۍ او اته بچو سره په یوه کمره یا دوه مرلې کور کې ژوند کوي د بې وسۍ دا تصویر راحت کاکا سهار وختي د نور د سیرې سره سم په مزدورۍ کولو باندې مجبوره کړې دی دوی وایي چې هغوی خپل ځان له رزق پیدا کړي که خپلو بچو له علاج وکړي
درې بچې مو سپل خال تلسیمه والا دې ته وینه خېږي میاشت کې ورته شپګون راپونه وینه خېجو کله مردان ته بوزو کله پېښور ته بوزو او بس کوم دې د دې وړو لپاره منډې تړلې وخو وس مونږ کېږي د یوې رغه وس مونږ کېږي چې لکه دې وړو لمونږ ګولې قدرې راوالو مونږ ته لکه دا خبره ډېره زیاته رامخې ته کېږي لکه ډېره بس هیڅ نشو کولی
وینې د کمی رنز یا تیلیسیمیا د پاره هر میاشت د وینې ضرورت وي خو په صوبه کې د ګڼ شمېر مرستندویا ادارو د کار کولو باوجود د مردان ضلع دغه اوسیدونکي نشي کولی چې خپل بچي د دغه رنز نه بچ وساتي ریاض حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټی وی مردان
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا په بلوچستان کې د زمي رخصت په ختمېدو کې لس ورځې پاتې دي خو د سکولونو د امنیت په اړه د ماشومانو مور او پلار د اندېښنو سره مخ دي او وایي تر اوسه پورې حکومت د سکولونو او کالجونو د پاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی په دې حق لنور تفصيلات څه دي تاسو زموږ خبريال نعمت سرحدي دا راپور کې وړاندې کوي
د بلوچستان ایالت یخی سیمې کمی سټوله پښتني سیمې دي د سکولونو او کالجانو د ژمي رخصتۍ ختمېدو کې یوازې لښ پې پاتې دي خود زده کوونکو پلرونه او د مدني ټولونه غړي وای ستروس حکومت د تعلیمي ادارو د سارن د پار ګامونه نه دی پورته کړي. یوازې د ایالت پستر شارکوټ کې د حکومت لخوا د سکولونو، کالجانو او پونتونونو د سارن د پار اقدامات اخیستل سوي لیدل کیږي. د مدني ټولنې یو غړی عبدالرازق وای چې حکومتي داوی یوازې داوی دي چې کله یوه خونړۍ پیښه وسي نو بیا حکومت راکښینی، خو د پیښې د مخه هیڅ قسمه اقدامات نه اخلي. دوی د سختې پریشانۍ سره مخامخ دي چې دوی اسکولونو ته خپل بچي واستوي او کنه.
مش پلارونه دا وایو چې بچان څنګه تعلیم ته واستو، دا معلومه نه ده چې نن به زما پر بچان واردات وسي، سبا به پر وسي، بل سبا به پر وسي. مش خپل پلارونه د بچانو حفاظت یا به یې مش کوو که یې مش نه کوو. دغه حکومت دې ژر د ژره لویز راواستئ، پلس یې راواستئ، زموږ د اسکولو حفاظت یې وو. که چیرې دوی دا حفاظت نه کوي نو موږ بیا بچان اسکولو ته ناستو.
خو د محکمه تعلیم لوړ پوړي چارواکي تر اوسه بده دي او د سکولونو د خلاصېدو په انتظار کې دي، او دوی هم د حکومت لخوا د اقداماتو اخیستلو په لوري ګوري. خو د سیمې یو له رتبه انتظامي چارواکی ایسی اپس قاسم وای چې تعلیمي ادارو د سکیورټي دپاره به دوی هغه وخت ګامونه پورته کوي چې کله ادارې خلاصې سي. مستقلاً دوی چارواکي پر ادارو نشي درولی، ولې چې د دوی سره په دومره غټ تعداد کې چارواکي نشته.
سکیورټي چونکې هر سکول ته ورکونګه پرسنل ورکونګه لیویز یا پولیس ورکونګه هغه ممکن نه ده، دونه سټرنت نشته مور سره. او هغه سره سات سات موږ یو کلسټران جوړ کړی دی د مختلف سکولو هغه چې په هغه باندې په هغه ایریا کې به زموږ رسالدار یا پولیس ایریا کې به انسپکټر یا سب انسپکټر لیول آفیسر په هغه کې بګاش کوي. ډیورنګ سکول چې کوم وخت د سکولان چټي شو بیا به دوی راځي خپل روټین ډیوټي ته. د آرمی ایریا که د آرمی کوم سکولان چې دی هغه آرمی او ایف سي ور هغه خپل خپل سکیورټي ورکي. نو انشاءالله موږ د کل عبدالله کوم عوام هغو ته د یقین دیانی ورکوو چې داسې د دوی بچان به محفوظ وي په سکولو کې او دوی ته به څه تریټس نه وي انشاءالله.
خو د تعلیمي پسماندګۍ سره مخامخ په دغه سیمو کې اکثره تعلیمي ادارو چاردیوارۍ له موجوده نه وي، او د سرکاري تعلیمي ادارو تر څنګ ځاني تعلیمي ادارې هم په غټ تعداد کې دي. خو دغه تعلیمي ادارو هم د سارنې دپاره اقدامات تر اوسه نه دي اخیستي.
د پاکستان په دغه کړکې زپلي ایالت بلوچستان کې د سکولونو سکیورټیز د یوازې د ایالت پستر ښار کوټه کې لیدل کیږي، خو په پاتې بلوچستان کې یو ځای هم دغه رقم د تعلیمي ادارو یعنی د سکولونو سکیورټي نه لیدل کیږي. دغه وجه ده چې پلورونه سي دي دغه وخت په تشویش کې دي چې آیا دوی خپل بچي سي دي سکول ته واستوي که نه واستوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او اوزو افغانستان اړخته. په ورسیو کې د افغانستان ننګرهار ایالت اچین ولسوالۍ کې د داعش تندربا ډلې سره اړیکې لرونکو تنلارو یو شمیر ځایونه نیولو، خو بیا افغان امنیتي ځواکونو د دوی نه ډېرې علاقې واپس اخیستې دي. یو سیمه کې داعش تنلارو یو سکول کې خپل عدالتونه جوړ کړو، خو دغه سکول چې واپس اوس افغان امنیتي ځواکونو نیولې دی، ماشومان پکې ډېر په بې صبرۍ سره دغه سکول ته ورغلي دي. او په دغه سکول کې ایالتي چارواکو په دوی کې د سکول او د نصاب کتابونه وشلي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال شاه محمود شنواری په دې ویډیو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
دا د اچین ولسوالۍ د دی سرک لیسې زده کوونکو شور دی چې په ډېرې بې صبرۍ سره د کتاب او قلم درانیولو هڅې کوي، او د ولایتي ادارې لخوا پرې کتابچې او کتابونه ویشل کیږي.
او چې خلاص ته مو ډیر خوشاله یو ته دا راغلی حکومت اوس مخوی با خلاص کړی
دی. پږ میاشتې کېږي دا مکتب بند دی،
او چې دا اوس دا مکتب خلاص موږ ډیر خوشاله یو اوس پر ډیر ټول راځي به خوش ګرځېدو
دا خوانځل تیر شپږ میاشتې راهیسې د داعش وسلوالو سره په واکه وو او هغوی به په دې خوانځي کې خپل فیصله اعلانولې خو له سباندې یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې افغان ګډو ځواکونو د داعش پر ضد عملیات ترسره کړل دا او دې ته ورته نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړې او خوانځي بیرته پرانستل د دې خوانځي په پرانیست غونډه کې د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو ورستي عملیات ګټور وو نوموړي وویل د شینوار ولسوالۍ او امن د جلال آباد او د مرکز پر امن مستقیما اغیز لري
سیمه کې امن وي په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی او په دې پوسټ چې کابل کې امن دی بل شکه چې ستاسو قربانۍ ستاسو میړانه د قدر وړ ده
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د اچین ولسوالۍ په څیر تغییر په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي
وګورئ چې همدغسې تعاون د نازیانو په منطقه کې هم راتلونکی دی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دښمن خپله رویه او مورال بایللی دی ستاسو په مقابل کې نه شي درېدلی
بلخوا په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو قمندان جنرال محمد زمان وزیري له ولایتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې په دغه تصفیه شوو سیمو کې د بیارغونې کارونه پیل شي نوموړي وویل د پوځي عملیاتو په پرتله د بیارغونې کارونه د امنیت پر اوستو کې 70% مثبت اغیز لري
انکشاف بازسازی مکتب کې صحیح بشکې نورو بشو کې وشي د دې تاثیرات به لا مثبت راځي
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په چین ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سیمې معرف صحت بسازۍ او نورو برخو ته به پوره توجه وکړي نوموړي وویل په نږدې وخت کې به د سکتوري رئیسانو جلسه د شینوارو په ولسوالیو کې جوړه شي
ارزر پر اروانه اداري مجلس کې به فیصله دی چې ټول رئیسان سکتوري رئیسان تاسو انکشافیات او صحت او نور ول ټول سکتوري رئیسان چې هغه په شینوارو کې باید فعالیت ولري یوه جلسه به ناراضي ټوله په شینوارو کې جلسه نیسي
دارنګ نوموړي زیاته کړه په پام کې لري چې د شینوار ولسوالۍ څخه بې ځای شو کورنۍ او ته د رسنیدو سره سم په خپل ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشي د ویلو د چلو تیرو اتو ورځو راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې په لسګونو د ایشانو ته مرګ ژوبلا وختي او د اچین ولسوالۍ څخه باندې شل کلي له وسلوالو پاک شوي
اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا نیلم افریدی سی له خیبر ایجنسی سره تعلق لري او په انګلیش ژبه کې شاعري کوي نیلم د یو د سکول زده کوونکی ده د نیلم سره زموږ همکار امید الله یو مرکه کړې ده تاسو ته وړاندې کوو
ډیره مننه نیلم افریدی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلوی ژن سره د خبرو کولو اول کو زمونږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړئ
امنما نیلم افریدی دو اور زہ اے بڑے کجورے نے مو تعلق تائی خیبر ایجنسی نا اے تیرونا میدان نا بیسیکلی تعلق تائی پک کجورے کیم یو بیا پہ خبر لارو گلو
تاسو په انګریزي کې شاعري کوي څنګه شاعري کوي او اوریدونکو په دای هم خبر کې او د اوسه پورې تاسو په دغه شاعري باندې د دغه معیار سره په دغه باندې تاسو د استادانو لخوا سو ریویوز راځي سو ای دغه استاد شاعري په حق باندې
ریویوز پہ بالکل عرصی اوزا پہ ڈھیر حضو تھا زہ ادے خبر منتظر ہم اوزا چی سنگی او پوئم اولی کم نوزا چانا چالا آغا سینڈ کم چی مولا الا پبلش شوائی ہم نمی خود زی چالا اولا گم زکا چی مولا لگ یو فیڈ بیک ملوم شی خواہ وہ شروع شروع کے بیمچے اولا گر مرگری لگو بیمچے واو پس بیا مو دا ریئلائز کر چی نا مولا واو نا دائی پکور آئی وانٹ ریالٹی مولا یو حقیقت پکور دائی بیا مو ٹیچرز نو چو ٹیچرز لامی شروع شروع کے اخال فرسٹ سیمسٹر کے چیب ہم نے اغو ویل چی لکه ته نور مخه کولای شي او مو به چې لاګل میگزین لنه به پرنٹ کېدل تقریبا یو کول په لګېدل او کول نه پاس بیا هغه چې ته پرنٹ شول نو مولا یو چې دلته نو ستا په لایبرری کې هغه میگزین پروت و مو داسې منډه والی و چې مولا چا ویل چې پرنٹ شول پهلا نه پوم می پرنٹ شوه و مو چیرمن نو سو په آفس کې نو مو غلا ویل چې سر میگزین روکو نه هغه روکړلو مو چې وکړلو نو هغه داسې دا میگزین پوم یې مو وکړلو مو ته وخلې لړا کړو نو مولا ویل چې نیکسټ ټایم آی شوډ سی یو آن د کور او بیا یو تقریبا یو کالم نوای شو چې مو مخسر انټرویو کړی و اسلامي کالج باره کې واغه آرټیکل او په کور باندې روغلای و
او درته وای چې د اوسه پورې سمره شاعری کړی دا او خپل شاعری هغه د چاپ کولو په حق لباندې تاسو سره پلان شته چې هغه د کتاب په شکل کې مه ته راوړي؟
جی بالکل، ډېر وخت نه مې دا اراده وا خپل ټیچر سره مې دا ډیسکس کړی و، خو ټیچر درته زیاتر امدا وی چې الا صبر وکا چې کم از کم دومره صبر وکړ چې دا بی ایس وکړي چې ټول ان لټریچر بیسکس پاته ولګي نو اغه نه بعد یو سټیپ وخلا. حالانکه ریسنٹلی زه به ضرور دا خبره کول غواړم دلته کې چې مو یو فورم نه ینګ وومن رائټرز فورم هغه ینګ ویډ کې جوړ کړی هغه فورم او ایموشن ته کې سټوډنټ ویډ کې دي او ایم ایم بشرا اقبال ملک چې جرمنی کې اوسېږي هغه پخپله هم یو رائټر دی د اردو افسانه نگاری کوي هغې دا جوړ کړی دی او هغې مله دا کریج روکړلو چې زه ولیکم خپل یو بک فارم جوړ کړم او هغې مله هر قسمه فیسلټیز هم مهیا لکه ډېر آفرز درته وکړو چې دا بې وکړو دا بې وکړو او زه هغه باره کې سیریسلی سوچ کوم. خو بیا دا خیال راغلو چې الا به بک کا انتظار کولی شي نو مو مرګري او پینټنګ کوي نو موږ دا میڈم بشرا سره مې ډسکس کړل مارګری صدر اشرف نمایید په هغه کې لاہور کې ان این سی اے کې دو نو چې ابه مو په پوینټس باندې پینټینګ کوي نو دا یو کمبینیشن به موږ جوړ کې دوه آرټس دي دوه به موږ ملو کو نو ایرودا مې وتښتا دی صدرام ډیر تکړه دو او میڈم مولا خو پورا سپورټ روکړای دی بس فائنانسز همیشه پرابلم وي خو ان شاء الله کا سپانسرز ملو شول او موږ ټیچرز مو سره کوپریشن وکړو مو پوم ز چیک کړل هغه یې باندې ریویو الی کلا او هغه یو بک شکل کې روغ نه ډیر ښه خبره بیمي.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون سره خبرو کول ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې یو وتلی او مشهوره لیکواله او ناول لیکونکي هارپر لی نن د نه اتیا کالو په عمر کې مړ شوې ده. زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکارا نایلا محمد ناصره. نایلا محمد، که د دوی د ژوند د دې د لیکونو او د دې د کتابونو په حق لاته وای.
ولې نه، هارپر لی خو ډیره مشهوره ناولست وه. هغه ټو کیل ا موکینګ برډ کتاب لیکلی وو او دا کتاب په 1960s کې 1960 کې لیکلی شوی وو او بیا په بل کال باندې د پلیتزر پرایز هم چې کوم جایزه ده ټول نو چت لیکوال لپاره یو جایزه وی دا ورته ملو شو. او دا کتاب صرف په اولنی کال کې 10 million کاپی خرڅ کړیو او ته سوچو کا چې دا یو داسې کتاب دی چې دا سیټنګ یې داسې شوو چې د امریکې په جنوبی ولایت الاباما کې دا جوړ شوی وو او دا چې کومه ده دی یو الان کې چې دا یو فکشن ناول دی خو دا په ریل لایف سینریوز باندې دا کتاب جوړ شوی دی ځکه دا یو داسې وخت کې جوړ شو چې دا کتاب د نسلی تفریق پاړه باندې خبرې اترې کوي. دې کتاب کې چې کوم مین کس دی چې کوم وکیل دی اتیشس فنچ هغه د خپل د پلار پاړه باندې جوړ کړی دی دا هغه کردار هغه هم یو وکیل او د تور پوستي امریکایانو حقوق لپاره به خبره کوله او په دې کتاب کې دا کس اکټیشس فنچ چې کوم دی دا هغه به هم یو تور پوستي امریکن دفاع کوله چې کوم باندې چا جنسي زیاتې د یو سپینې ښځې جنسي زیاتې تور لګولې وو. نو دا کتاب ډیر زیات مشهور شو او دونه مشهور شو په جوډیشل او په لیګل سیستم باندې هم ډیر زیات اثرات ځکه چې د دې کردار اکټیشس فنچ ډیر زیات معنا لرو دا هغه یو ډیر زیات یو داسې شخصیت و چې خلک به ورته کته داسې ډیر په امریکا کې جوډیشیاریز دي ججز دي وکیل دي چې هغوی او تور پوستي امریکایان چې هغه ته به کته او ډیر زیات فخر به ور باندې کول. نو دا یو داسې خزوه چې تر اوسه پورې به او ټول عمر لپاره به یادیږي ځکه چې دا هر یو سکول کې زه به وایم چې نیم نه زیات سکولونه کې د دې کتاب ماشومانو ته ورکول کیږي پڑھو لوستلو لپاره سبق کې په انګلیش لټریچر کې. نو دا وا دا هارپر لی اوبچوري.
ډیر مننه.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا محل پای ته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه او زموږ نورې ټولې خبرونه زموږ په پاڼه وګورئ نو www.voadivaradio.com د دې پته ده. ز کلثوم کاکړ او زمام کار محمد اکرام سره د پروډوسر وکیل خان تاسو اجازه غواړم شش په درته غواړم.